د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل خبري غړای کې زه هارون بچای واربیال تاسو سره يم. سلامونه مومنۍ په خبرونه کې د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د هیواد د پوز د نوي مشر نومولو هم د پاکستانی وزیر اعظم کابل ته د سفر او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون لاسلیک کولو په اړه د امریکا د خارجه وزارت او د افغانستان د ولسی جرګې د غړو د نظرونو په اړه رپورټونه مدر تر وړي. د صحت او د سکلو او بوتر لاس کولو په برخه کې د کبالي ولس لستونزو مو هم خبرو خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یو روي.
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. امریکا هیله څرګنده کړې چې د ترهګرۍ پر ضد به د پاکستانی فوج نوی مشر سره په ګډه کار کوي. د فاډا سیکریټ چارواکي وایي قبایلي سیمو د نامنې له امله د بې کوره شوو تنانو شمېره د 1 میلیون نه واوړېده. د افغان وزارت دفاع ویان وایي په هیواد دننه امن هله راتلی شي چې افغان فوج په خپلو پښو ودرېږي. او ستمشال خبرونو تفصیل. د امریکا حکومت د پاکستان د پوز نوی مشر سره د همکارۍ هیله وکړه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون جنرال راحیل شریف د پرویز کیانی پر ځای د پوز نوی مشر وټاکه. کیانی د خپل درې کلنۍ دورې له بشپړولو وروسته خپل شوکای لري شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی د وزیر اعظم نواز شریف له لوري د پرویز کیانی پر ځای د جنرال راحیل د غوره کولو په اړه مشال لیډیو ته پرون وویل.
We've worked closely with General Kiani on a range of issues.
دا وای مونږ له جنرال کیانی سره د پوزي مشرۍ په موده کې پر یو لړ مسایلو لنیستې کار وکړ. سرنګه چې په هیګي نو موږ روان دي او مونږ د دله زینون کې سره همکارۍ تسترګي پلاریو. جنسا کې دا هم ویل چې هواد له پاکستان سره په یو لړ امنیتی مسایلو هم خبرې کوي. د قبایلي سیمو د آفتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرال ارشد خان مشال ریډیو ته پرون ویلي چې د نامنو له امله د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو شمېره د 1 میلیون نه واوړېده. د زیاته کړه
اوسه 1 میلیون خلک چې تقریبا یو لک او 2000 کورنۍ دي. دا زموږ سره د کورنۍ د اوسې کورنۍ نه بهر دي خپل خپل الله خو مران. دا سم چې د مسعود خلک دین هغه پاکستان کو او د خان کې بیا کوم چې د اورنګزو خلک دین هغه په کوهاټ او جرما او دغه لا هو کې بیا په دې کې ډېر تیراوال او دغه ولا نن باندې ولا هغه په خور کې دی. راځي چې
ارشد خان وویل چې په دغه بې کوره شو یو لک او 1.5 کورونو کې صرف 10% کورنۍ په کیمپونو کې ژوند کوي او باقي 90% په پیښور او د پښتونخوا په نورو خارونو کې خپل خپلوانو کړه ډیر دي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند د هغه چانو اعلان کړ چې د ګوند په اسلام آباد کې د امریکای د استخباراتي ادارې سی آی ای د سټیشن مشر بولی. د عمران خان ګوند 13 اونۍ د امریکا د بی پیلټ الوتکو د حملو پر ضد مظاهره وکړه. د سی آی ای ویندوی ډین بوید د اسلام آباد د سټیشن د رئیس نوم تایید نه کړ او د تحریک انصاف د ادعا په اړه له سوالو ډډه وکړه. په 2013 میلادي کال د اسلام آباد د سټیشن مشر وروسته له دې دغه هیواد وتلو ته اړ شو چې پاکستانی چارواکو ومن لچې د هغونو مې افشا شوې ده. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال محمد ظاهر زمی پرون په برسلز کې د ناتو مرکز ته د سفر پر مهال وویل باور لري چې په افغانستان کې د سولې دراوستلو یوازینۍ لار دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلو خپو ودرېږي. د ده په وینا وسلې وسایل او روزنه د افغان امنیتي ځواکونو اصلي نیمګړتیاوې دي. زمی وویل تیر کال په سولو کې اویا افغان امنیتي ځواکونه د سړک د غاړې په چاودیدونکو موادو او ماینونو وجلې شوي ول. د ده په وینا افغان امنیتي ځواکونه لا ښه او مؤثر عملیات کوي خو ښه وسایل او روزنه تا اړتیا لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د ایران نوي عبوري اټمي معامله یو مثبت ګام وباله. خو وایي چې د یو پراخ تړون رامنځته کېدو په لار کې اوږد منزل په مخ کې دی. روحانی د خپل کار د سلمې ورځې په مناسبت د ایران د حکومتي ټلویزیون له لارې وینا کې وویل د نړۍ ځینې قوتونه ممکن په ایران کې هم ځینې کسان د دغې معاملې مخالف وي. د ژمنه وکړه چې د اټمي لانجې د حل او په ایران باندې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو لپاره به له نړیوالې ټولنې سره خبرې پر مخ بوزي. د زیات کړه
یی دی در دنیا دنبال اینن کې
دیوای په نړۍ کې ځینې خلک شته چې نه غواړي د ایران اټمي مسله حل شي. ممکن ځینې کسان په ایران کې هم وچ ماشومان حرکت کوي خو په هیواد دننه د کورونو مسلو په اړه موخه اتحاد او پیوستون لرو.
الحمدلله یک وحدت او انسجام بسیار خوبی ما.
بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو ویډیوي پیغام کې چې د انټرنیټ له لارې خپور شوی ویلي چې د ایران د غنی شو یورانیم زیرمه به لمن دی یو سی. د ارمینیا د دفاع وزیر وایي سلساتي ځواکونه چمتو دي چې له 2013 کال وروسته له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د روزونکو په توګه پاتې شي. اوهانیان خبریالانو ته وویل چې یو شمیر ارمینی پوځیانو لیوالتیا ښودلې چې په افغانستان کې خدمت ته دوام ورکړي. د شام حکومت وایي د شام په اړه نړیوال کانفرنس کې چې د جنیوا 2 په نامه یادیږي ګډون کوي، خو د ولسمشر بشار الاسد د دل کېدو غوښتنه رد کړه. د شام د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د بریتانیا او فرانس د چارواکو د هغو سرګندونو په ځواب کې چې وایي اسد د شام په سیاسي انتقال کې ونډه نه لري، نن وویل د استعمار زمانه تیره شوې ده. دغه چارواکي وویل د شام د حکومت وفد به کوم چاته د قدرت د انتقال په مقصد جنیوا ته لاړ نه شي. تمه ده چې د شام په اړه نړیوال کانفرنس به د جنوري په 22مه جوړ شي. وروستۍ خبر دا چې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې د جنوبي افریقې لوبډلې ته په یو رنز ماتې ورکړې ده. پاکستان په دغه میچ کې لومړی بیټنګ کړی و او په 45 اورونو کې 222 رنزونه جوړ کړي وو. جنوبي افریقې په مقرره اورونو کې 216 رنزونه جوړ کړل او داسې پاکستان د دریو یو ورځنۍ میچونو سیریز د دوو مقابلو په ګټات سره وګټلو. د دې سیریز دریم میچ به د خالي په ورځ د جنوبي افریقې ښار سینچورین کې کیږي. د مشال خبرونه پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د هیواد د پوز د مشرۍ لپاره د جنرال راحیل شریف نوم اعلان کړی دی. د دفاعي چارو یو پوه وایي د پوز نوی مشر باید هڅه وکړي چې د ترهګرۍ خلاف روان جنگ کې د پاکستان له ولسی حکومت سره خبره یو کړي.
دا چې کومې خبرې کیږي چې حکومت یو پالیسی چلیږي ایسای بل سوچ لري، په دې کې څه بدلون دی راولي.
د پاکستان وزیر اعظم په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې دغه هیواد له زندانه نور 3 تن افغان طالب بندیان خوشی کړل شوی دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د پاکستان دغه رقم اقدام د افغانانو د روغې جوړې له بهیر سره مرسته کوي.
دا یو ښه اقدام ګڼو په دې کې چې دا کم 3 کسره خوشی شوی دي. دا د طالبانو د وخت متوسط خلکو او رول لري.
او د پاکستان په نیمه قبایلی سیمو کې د صحت محکمې کارکونکي وایي د تیرو 4 میاشتو تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوي او دا چې ژوند یې له ستونزو او کړاوونو ډک دی.
مزید بدراکای بل بچې مو دي چې میر تنخې خلوص نه شي. مزید د هیلت مکما په فرق نه غوړي په میر مکمل به کار وکړي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. او دا مردونکو اولنی رپورت ته پاکستان وزیر اعظم نواز شریف جنرال راحیل شریف د هیواد د پوز د نوی مشر په توګه ټاکل دي. نوموړي د غراز جنرال راشد محمود د پاکستان د ټولو ځواکونو د کمیټې د مشر په توګه نوموړي دي. زما همکار مجید بابر په دغه اړه دا رپورت برابر کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی پوځي مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د خپل څوکۍ د ریټایرمنټ کېدو نه یو ورځ مخکې د پوځ نوی مشر جنرال راحیل شریف وټاکلو. د پاکستان د پوځ د مشرانو د ټاکنې په تاریخ کې لومړی ځل دی چې وزیر اعظم د خپل خوښې ناخوښې په بنیاد نه بلکې د پوځي قانوني معیارونو په بنیاد د پوځ موجوده مشر وټاکلو. خو په پېښور کې د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي چې د وزیر اعظم لخوا دا فیصله ډیر وځندېدله.
ډیر لیټ اخیری وخت ته پورې دینه یو ډیر خوفیا شان خبره ساتلې و. په کار دا و چې دا میاش مخکې دا اناؤنسمنټ کړې وې لپاره دې چې نوی چیف چې کوم دی نو هغه یو چیف سره سیزونه کینی دفتر کې او بیس پیو کې او هغې باندې ځان پوه شي.
د پوز د مطبوعاتو د ادارې لخوا د جنرال راحیل شریف روانه عمری جاری شوې ده. په دغه مسوده کې لیکل شوی چې جنرال راحیل شریف د 1956 کال د جون په 14 نیټه د بلوچستان په کوټه کې زیږیدل دي. د دې مخکې په پاکستان کې د پوز سلورو پخوانو مشرانو پوزي کودتاګانې کړې وې. په لاهور کې مې د پوز پخوانی جنرال طلعت مسعود نو پوښتل چې د جنرال راحیل شریف په اړه د هغوی څه نظر دی.
وزیر اعظم نواز شریف د تیرو پوځي مشرانو لکه پرویز مشرف او آصف نواز سره د خرابې تجربې په بنیاد دا ځل د پوځي مشر ټاکلو لړ کې ډیر له احتیاط کار واخیست او ځکه خو دې کار ډیر وخت واخیست او ګوره د کینی د دندې په وروستي ورځې فیصله وکړه. نو دا یو تاثر چې دا وار نوشریف ډیر محتاط و بالکل صحیح دی. خدا به وخت ثابتوي چې آیا د نوشریف انتخاب صحیح دی او که نه.
دا مهال د پاکستان تر ټولو لویه مسله ترهګري ده او د پاکستان پوځ د ترهګرۍ پر ضد هغه قوت ګڼل کیږي چې د ترهګرۍ مخنیوی کولی شي. د بریګیډیر محمود شاه نه مې وپوښتل چې د جنرال راحیل شریف ټاکنې سره به آیا د ترهګرۍ په اړه کوم مثبت بدلون راشي او که نه.
خیال پر عیسائی کی تبدیلو ضرورت دے دا چی کمی خبر کی گی چی حکومت یو پالیسی چلی گی او عیسائی بل سوچ لری لگا اسامہ بن لادن کی سوچ و نور کی سوچ و باغی بانے دا سوچو چی پر عیسائی کی بس چان اکری شی زما خیال پر دے کی کس بدلون دے راولی او زما سفارش دے چی دے مانے سوچو کی نو زما خیال موجودہ چی کم ترہ گریس زمخ دے سر
د پاکستان د پوز د مشر د سوکۍ قانوني موده درې کاله وي او د پوز د مشرۍ لپاره د یو پوزي جرنیل له انتخاب فیصله د وخت منتخب وزیر اعظم الله سوکی وي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو لخوا د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پر وړاندې د پاکستان د اکمالاتي لارو تړلو لپاره د مظاهرو او احتجاجي ناستو لړۍ دوام لري. په دغه اړه له پیښوره د مشال ریډیو خبریال را سره په سهارنۍ خپرونه کې دا معلومات شریک کړل.
دغه د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي احتجاجي درنا یا ناستا نن هم دوام لري. دا خبره وکړه چې دا کله نه چې دې دغه احتجاج شو پیل کړی دی نو د ناتو کم ګاډي چې دي هغه بالکل نه دي. د دې په وجه افغانستان ته چې کوم مال وړونکي ګاډي دي هوا دغه خلک په پنځو ځایونو کې ودرې لکه دا تک پل سره هم ناست دي، اعتباد پل پلازا کې هم ناست دي، په کوات کې هم ناست دي، په ډیر اسمین خان کې هم ناست دي. دغه ګاډو ته دغه ډرایورانو ته تکلیف هم دی، دغه د ټریفک ستونزې راځي، نورو ګاډو او نور مسافرته هم تکلیف دي. دا وجه کېږي چې د جماعت اسلامي او د پاکستان تحریک انصاف کوم صوبایي مشران چې دي نو کېدی شي چې دي دا احتجاج ختم کړي. دوی پرون هم ویلو چې مونږ ډېر کامیاب شو په دې خپل احتجاج کې.
پښتو وایي مشال ریډیو وار
اوریدونکو مشال ریډیو د تاسو غوږ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې پاکستانی چارواکو درې نور طالب مشران خوشی کړل. پاکستان وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې د سنتیار او سترل لپاره مرستې ته تیار دی او افغان طالبان یې هم په همدې لړکی خوشی کړی دي. اسمت ساروان پر رپورت لري.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به د افغانستان د سولې او پخلاینې پر بهیر د خبرو لپاره راتلونکې اونۍ کابل ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی اعزاز احمد چودری په وینا ښاغلی شریف به د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره د نورو طالبانو د خوشي کولو او د سولې د بهیر په اړه وغږیږي. نواز شریف چې د جون په میاشت کې د پاکستان صدر اعظم غوره شو د شنبه په ورځ کابل ته ځي. تر دې مخکې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره د اگست په میاشت کې په اسلام آباد او دغه راز د بریتانیا د صدر اعظم په بلنه په لندن کې کتلی وو. د ډي پی ای خبري اژانس تر راپور لمخې یو افغان چارواکي وویل د ښاغلیو کرزي او شریف د خبرو تمرکز به د طالبانو له مشرانو سره د خبرو د امکان په برابرولو کې د پاکستان پر مرستې وي. افغان طالبانو په ځلونو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو مخالفت کړي. کابل له اسلام آباد هم مرسته غوښته چې له طالبانو سره د دوی د خبرو د پیلولو لار اواره کړي، ځکه چې د دې ډلې مشران د پاکستان په خاوره کې اوسي او پاکستان پرې اغیز لري. کرزی روانه اونۍ مشوره کې لوی جرګې ته ویلي و چې د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. نواز شریف وروسته لدی افغانستان ته سفر کوي چې هیواد یو شمیر نور مهم طالب بدیان خوشی کړل. ملا عبدالاحد جهانگیروال، ملا عبدالمنان او ملا یونس د پاکستان له لوري تازه خوشی شوي طالب بندیان دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویندوی مولوي شهزاده شاهد د پاکستان له لوري د دغو درو کسانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ.
دا یو ښه اقدام ګڼو او په دې کې چې دا کوم درې کسره خوشوي دي. د معلوماتو مطابق دا د طالبانو د وخت متوسط خلکو او رول لري او منگ ارکلے کو
جہانگیروال دا طالبانو دا واکمنی پا محال دا ملا عمر سلاکارا و یاورو عبدالبنان دا هلمند والی و خو یونس قماندان پاتی شویده دا کسان یوازی تور زیورو سلدی خوشی شول چه دا افغانستان دا سولی دا عالی شورا پلاوی پاکستان تلار او حلتی له ملا عبدالغنی برادر او یوش مردورو طالبانو سر ولیدل دا افغان چارواکو پا وینا پاکستان تیرمیاش پا لسکونو وار طالبان خوشی کرل
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هله
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
پختانه پ یوشتما کې
پ درنی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
پ سلورنی می بجی
اوریدونکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتی موافقې لاسلیک کولو لپاره د خپل حکومت بل چارواکي ته دنده وسپاري امریکا ورسره ستونزه نه لري د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پویندوی وایي واشنگتن د افغانستان حکومت ته نه وایي چې د کرزی پر ځای د بل چارواکي له امریکا سره امنیتی موافقه لاسلیک کړي په دې موضوع بیا هم د حسمت ساروان رپورټ اورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر کرزی په ځای د بل افغان چارواکي له لوري له امریکا سره د امنیتی موافقې لاسلیک کېدل ممکن دي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جن ساکی ازادي رادیو ته ویل چې امریکا له هر هغه چا سره موافقه لاسلیک کوي چې کرزی د کارته وګماري خو واشنگتن افغانستان نه هڅوي چې دا کار وکړي پرون لاس انجلس ټایمز رسپانې د څو امریکایي چارواکو په قول ویلي وو د دې لپاره چې کرزی نه غواړي د راتلونکي کال تر انتخاباتو وروسته وخت پورې موافقه لاسلیک کړي د اوباما حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد مقبل او نور افغان چارواکي هڅوي چې په راتلونکو څو اونیو کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي سپینې ماڼۍ ویلي که د روان میلادي کال تر پایه پورې امنیتي موافقه لاسلیک نشي امریکا به له افغانستان خپل ټول و څلویر سره پوځیان راتلونکي کال وباسي او د دې کار په نتیجه کې ممکن افغانستان له طالبانو سره په جګړه کې له کافي نړیوالې مرستې بې برخې شي خو د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جن ساکی دا خبره رد کړې چې ګنې امریکا د کرزی پر ځای نور افغان چارواکي له واشنگتن سره د امنیتی موافقې لاسلیک کولو ته هڅوي که سپینه خبره وکړو دا داسې سند دی چې باید د ولسمشر کرزی یا د ده له لورې د ګمارل شوي کس لخوا لاسلیک شي نو منطقا ممکن دی خو موږ یې په لټه کې نه یو د اوباما حکومت له افغانستان سره د امنیتی موافقې د لاسلیک کولو په صورت کې غواړي چې له 2014 وروسته په دې هیواد کې له تروریزم سره د جګړې لپاره له 6000 تر 10000 پوځیان پریږدي خو ځینې امریکایي قوماندانان د 12000 عسکرو په پریښودلو ټینګار کوي د امریکا حکومت په 2011 میلادي کال له عراق سره په ورته موافقه کې د امریکایي پوځیانو د قانوني مسؤلیت پر سر د اختلاف له کبله جوړ رانغی او ټول پوځیان له دغه هیواد وویستل
اسمت څاروان وو د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې امریکا سره امنیتی او دفاعي سند باید پرته له کوم شرطه لاسلیک شي د دې جرګې یو شمېر غړو د چهارشنبه ورځ په عمومي غونډه کې د دې سند لاسلیک کول د افغانانو په ګټه وبلل او د مشورتي لوی جرګې د مشورو په عمل کې دوی ټینګار وکړ د امنیتی او دفاعي سند د لاسلیک کولو په حق لا په داسې حال کې خبرې کیږي چې ولسمشر کرزی د مشورتي لوی جرګې له پریکړې وروسته د دې سند لاسلیک کولو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړل په دې حکله نور حال د جمیلې ظریف پر رپورت کې
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې ولسمشر کرزی باید له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په حق له د مشورتي لوی جرګې سلا مشورو او پریکړو ته درناوی وکړي د وکیلانو د چهارشنبه ورځې په عمومي غونډه کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کول د افغانستان په ګټه وبلل د ولسی جرګې یو غړي نفیسی عظیمی وویل چې د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتو د دې سند لاسلیک کول ډیر ضروری دي
دا عادي موضوع نه ده دا سند د افغانستان د خلکو له ژوند سره اړیکه لري سوداګر مو دې هم دې سند لاسلیک کېدو ته پته مدي د خلکو ټول سیاسي او ټولنیز کارونه په هم دې تړون پورې تړلې دي امریکا سره امنیتي سند د افغانانو په ګټه دی او دا د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده چې په لویه جرګه کې یې مطرح کړه او باید چې د هغوی مشورې ومنل شي
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په حق له تیر یو نیم کال راهیسې بحثونه روان وو چې بالاخره ولسمشر کرزی په دې حق له د سلا مشورو لپاره مشورتي لویه جرګه را وبلله مشورتي لوی جرګه چې د لړم میاشتې په دیرشمه نیټه جوړه شوه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کول تایید کړل. په ورته وخت کې د موجود تحول په نوم سیاسي بهیر هم د مشورتي لوی جرګه د پریکړو پر عملي کولو ټینګار کوي او وایي چې د دې سند نه لاسلیک کول د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت کول دي. د دې بهیر مشر فوزي کوفي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا مهال د هیواد سیاسي او اقتصادي وضعیت په دې سند پورې تړلی دی او له ولسمشر کرزي نه وغوښتل چې زری لاسلیک کړي.
زه له خپلو دوستانو سره د موج تحول له آدرس نه له ولسمشر کرزي څخه غواړم څو د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت په پام کې نیولو سره دا سند لاسلیک کړي. ولسمشر د لویې جرګې له پریکړې وروسته د دې سند د لاسلیک کولو د نیټې د وروسته اچولو لپاره هیڅ دلیل نه لري. ولسمشر باید دغه سند د ملي منافعو په پام کې نیولو سره لاسلیک کړي او که لاسلیک نه کړي نو په دې معنا ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنې له پامه غورځوي.
نادیده گرفتن خاص ملت افغانستان است.
له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په حق له دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر کرزي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دا سند به هغه وخت لاسلیک کړي چې د افغانستان شرطونه ومنل شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان د تولیداتو یو نندارتون پرانستل کیږي. دا د ورځنی نندارتون د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډو خونو لخوا جوړ شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې وایي چې په دې نندارتون کې به د دواړو هیوادونو بیلابیل محصولات په 15 غرفو کې نندارې لپاره وړاندې کړل شي. په دې اړه نور حال له کابله د مرزیه احمد زیب رپورټ کې ورو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو مسؤلین د دې ډول نندارتونونو جوړول د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره ډیر مهم بولي. دوی وایي د دواړو هیوادونو د محصولاتو لپاره دا ډول نندارتونونه کولای شي د سوداګرۍ د ودې لپاره د زمینې له برابرولو سربیره د افغانستان او پاکستان اړیکې نوري هم تقویه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرسیال خانجان الکوزي د چهارشنبه په ورځ د دواړو هیوادونو ګډ نندارتون د معرفي کولو پر وخت وویل چې دا ډول ګډ نندارتونونه به د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې تر یو حده حل کړي.
دیو تا ډیر کارونه کړي. نمړنه کار ادا دي چې د پاکستان تجاران او سرمایداران او د افغانستان تجاران او سرمایداران په واحد نظر رسیدلی دي چې دغه برخورد چې زمونږ دولتونه زمونږ د اقتصاد سره زمونږ د تجارت سره کوي دا سیاسي دي، دا اقتصادي نه دي. دغه وتا پراتک سره تقریبا په دونه تراویات پیسه زمونږ مشکلات ترانزیتی په کراچۍ کې حل شوې دي.
د افغانستان او پاکستان د محصولاتو ګډ درې ورځنی نندارتون د پنج شنبه په ورځ په کابل کې پرانیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې په دغه نندارتون کې 15 غرفې د پاکستاني محصولاتو او 10 د افغانستان د محصولاتو لپاره په نظر کې نیول شوي. په دې ګډ نندارتون کې تر ډیره د افغانستان وچه میوه، قالینې او قیمتي ډبرې نندارې ته وړاندې کیږي. دا د افغانستان او پاکستان د محصولاتو دوهم ګډ نندارتون دی چې پرانیستل کیږي. تیر کال هم ورته نندارتون په کابل کې جوړ شوی وو. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به هم د دې نندارتون په وروستۍ ورځ کې برخه واخلي. په عین وخت کې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر ډاکټر شمایل داوود آریان وایي چې دا ډول نندارتونونه کولای شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ مثبت اغیز ولري.
There is a great opportunity that we improve our trade.
دا یو لوی چانس دی چې موږ وکولای شو سوداګری ته واده ورکوو. موږ اوس په نظر کې لرو چې کولای شو سوداګری ساته 15 میلیارد ډالر ته ورسوو. موږ هیله لرو چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان د افغانستان او پاکستان د ګډ نندارتون کوربه وي.
په داسې حال کې افغان او پاکستانی سوداګر د نندارتونونو د پرانیستلو لپاره غواړي چې د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې غښتلي کړي. چې له دې څخه وړاندې د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې لزیات سنځو سره مخامخ وي. که سم افغانستان د پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې یو تفاهم لیک لمخ کې نه لاسلیک کړي، خو افغان سوداګرو بیا په وار وار ویلي چې پاکستان لا تر اوسه هم هغه تفاهم لیک سم نه د عملی کړي. افغان سوداګر وایي د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې له پاکستان سره ډېرې ستونزې لري، ځکه چې د دوی په خبره پاکستان په اقتصادي او سوداګریزو مسایلو کې هم سیاسي اهداف پر مخ وړي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 2013 15,300 15,340 او په 15,300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د پاکستان په نیمه قبایلي سیمه اف آر بنو کې د صحي مرکزونو سلګونه ښځینه او نارینه کارکوونکي وایي چې له تیرو څلور میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره د ورځنیو وړتیاو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دا صحي کارکوونکي خبرداری ورکوي چې که تنخواګانې ورته ور نه کړل شوې نو کار بندیز به پیل کړي. په اړه تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
دا ایف آر بنو نیم قبایلی سیمو کې درې اویا صحت مرکزونو قریباً څلور نیم سوه نرینه او زنانه کارکوونکي وایي د تیرو څلورو میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې چې له وجې نه یوازې دوی د مشکل سره مخ کړي بلکې د دوی کار یې هم اغېزمن کړی. خان محمد وایي په نیم قبایلی سیمو کې چې څومره د صحت مرکزونه دي عملاتا یې تنخواګانې نه دي ورکړل شوې او دوی مجبور دي چې د کار نه لاس واخلي.
مزید به دراکای خالص د ضرورت بل بچی مو دي ټیپټ کمشنر ته درخواست نه ورکړي دي کمشنر ته مور کړي دي او چې میش تنخې خلوص نه شي مزید میجو د هیلت مکما په فرق نه غوړي او میر مکمل به کار به کی.
د نیم قبایلی سیمې صحت یو مرکز زنانه کارکون کې نسیمان یازی وای په سختو سیمو کې ډیوټي کوي او ورته تنخوا هم په وخت نه ملاويږي.
میش خو وړو بچیون دي او بیا په بنه می ډیوټي دو میش سره وړي کې بچون دي میش ډېر تکلیف بالکل سٹاپ کړی دي ترګه چې بینک ته وړای او بینک میش نشي اړول ځکه چې بینک ته میش درې دای نشي دادر نه برکه مې پساره وی دا فزر د چیرې پلاش ته ډېر لره راځي.
محمد اسف خان وای کتن خواګانې ورته زرور نکړي نو په دغه صحت مرکزونو کې د کار باندې سره سره به د پولیو په مهم کې هم برخه نه واخلي.
دغه سالویر میاشت نه تنخي باندې ال ایچ وی دی سویفر دی ډیسپنسر دی دغه چتیما چولادو اټنډه شوی دو میر نه په پولیو شه حساب خولي او اسپیټالینه هم میر باندې ځکه چې مشته تنخي نه ملاوي ری به مشته به کې پد
په دې اړه مو چکلا د نیم قبایلی سیمو صحت محکمې مشر ډاکټر حمید الرحمن نو پختل نو دوی اوې د اعلی چارواکو نه ورته هدایاتي چې ملزمین د خپل تنخواګانې بینک ته واړوي نو ورته به په وخت راسي.
دای وا اهم ایشو دو مخشنا په خپل سٹاف باندې لګیایو چې تاسو د خپل تنخې ترو بینک اکاؤنٹ کې په تاسو سرکولر راکړی دی پر ڈی ڈی او باندې تنخې ډراول دا غیر قانوني دا ډایریکټر هیلث سرویسز فاټنا میشتا لیټر وو شو چې تاسو د خپل سٹاف تنخې ترو بینک اکاؤنٹ کې نو دا اې دی په فیور شه خبره دو.
نیم قبایلی سیمو صحت مرکزونو د ملازمین وای صحت محکمه د دوی تیر شویو میاشتو تنخواګانې وویشي او پاینده کې د بینک دلارې د دوی تنخواګانو طریقا کار کې د دوی سره مرسته وکړي.
په ریپورت کې مو په اف آر بنو کې د صحي کارکوونکو د ستونزو په اړه واوریدل. او بل خو اوریدونکو په کورم ایجنسی کې د سدي سیمې اوسیدونکي وایي د څښلو د پاکو اوبو په ترلاسه کولو کې له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په خبره کورونو ته نل لیکونه ورغلي دي خو اوبه پکې نه وي. د سیمې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د څښلو د پاکو او صفا اوبو بندوبست ورته وکړي. په دغه اړه د سیمې د مشال ریډیو خبریال رپورټ راکوي.
د کورم ایجنسی په صدې خار کې خلکو ته د سکنو اوبو په لړ کې مشکلات سره مخ دي. خلکو په خبره چې په سیمه کې دوی د پاکو اوبو د سہولت نه محروم دي. د سیمې خلک وایي چې بار بار د اوبو مشکلات په لړ کې دوی اعلی چارواکو ته خپل فریادونه وړاندې کړل خو تر اوسه د دوی دغه مسله حل نشولا. د سیمې حاجی انور مشال رډیو ته ویل چې ښه اوبو څخلو په وجه دوی د یوش مې ناروغو ښکار کیږي.
دا خطر ده لکه اوس د بترمونه چې کوم ولی شوی دي په دې ساده کې خلکو نو دغه بترمونه اوبو چې کمی دي د نورو کویونو لا خوځي کنه نو د دې وجه نه دا اوبو چې کمی دي د مونږ له ګنده شي د کورو په ګنده شي او بیا دا چې مونږ شو نو دې نه بیا مونږ له بیماری لګیږي. که حکومت دا کار مونږ سره وکړل چې دا صفا اوبو مونږ لرو کی نو مونږ به حکومت نه ډیر مطلب شي چې بس خوشاله بیو.
واضح دی چې په صدې تحصیل کې خلکو ته د اوبو صورت پورا کول لپاره د حکومت لخوا تشپګو پر ټوبېلې جوړې شوې دي. خود سیمه ملک کامل خان وای چې هغه ټوبېلې چې کم نه د خار زیاتره برخو یعنی کې دوی ته پایپونه راغلي دي نو په هغه کې او بن راځي.
پایپونه کنیکشن یې راغلي دي هغه لاند تیر شوې دي کلی هغه لیارو کې او کور ته ونه کنیکشن نشوي دي او بور کې نشته دي فیس کالو بولر دي ضرورت دي.
په دې اړه موږ چې کله د کورم ایجنسی انتظامی چارواکي ایجنسی پلانینګ افسر مفتاول محسوس سره خبرې وکړې نو مشال لوډیو ته ویل چې په سیمه کې د اوبو ستونزه حل کولو لپاره د حکومت لخوا کار روان دی او ډېر ضربه د خلکو د اوبو ضرورت پورا کړی شي. غوښتنه کوي چې حکومت دې د سکلو او بو پلړ کې خلکو ته زر تر زره اسانتیاوې ورکړي.
په دې رپورت سره اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. د مجید بابر نه د خبرونو لنډی سورو.
د امریکا حکومت د پاکستان د پوسټ نوی مشر سره د همکارۍ هیله وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی د وزیر اعظم نواز شریف له لوري د پرویز کیانی پر ځای د جنرل راحیل د غوره کولو په اړه مشال ریډیو ته پرون وویل. موږ له جنرل کیانی سره د پوځي مشرۍ په موده کې پر یو لړ مسایلو نه نږدې کار وکړ. څرنګه چې پوهیږئ نوموړی روان دی او موږ د دل ځان نیونکي سره همکارۍ ته سترګې په لار یو. د قبایلی سیمو د آفتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرال ارشد خان مشال لیډیو ته پرون ویلي چې د نامنیو له امله د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو شمیره د 1 میلیون نه واوړېده. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند د هغه چانو اعلان کړ چې د ګوند په اسلام آباد کې د امریکایي استخباراتي ادارې د سټیشن مشر بولي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال محمد ظاهر عظیمی پرون په برسلز کې د ناټو مرکز ته د سفر پر مهال وویل باور لري چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو یواځینۍ لار دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلو خپو ودرېږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د ایران نوی عبوري اټمي معاملې یو مثبت ګام وباله. خو وايي چې د یو پراخ تړون د رامنځته کېدو په لار کې اوږد منزل په مخ کې دی. روحانی د خپل کار د سلمې ورځې په مناسبت د ایران د حکومتي ټلویزیون له لارې وینا کې وویل د نړۍ ځینې قوتونه او ممکن په ایران کې هم ځینې کسان د دغې معاملې مخالف دي. د ارمینیا د دفاع وزیر وای سولساتی ځواکونه چمتو دي چې له 2013 کال وروسته د افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د روزونکو په توګه پاتې شي. او د پاکستان پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې په دویم او ورځنۍ لوبه کې د جنوبي افریقا لوبډلې ته په 1 رن ماتې ورکړه.
نن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس ته پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریاله اورو.
مشر ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خیبر پختونخوا کې د ډرون حملو وروسته په پیدا شوی صورتحال باندې د اندېښنې څرګندونه کړې ده او د وفاق حکومت نه په سرکاري کچ غوښتنه کړې ده چې د خیبر پختونخوا په لارې تیرېدونکي نیټو سپلای دې بند کړي. ادارې وایي چې نوموړي دې لړکی وزیر اعظم نواز شریف ته خط لیږلې دي چې پکې ورته ویلي دي چې د وفاق په کچ دې غونډه راوبللې شي او په دغه غونډه کې دې د دې مسلې د حل لپاره دریا اخری کلی کې اوس چې د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف کارکونانو د ناټو سپلای بند کړی دا نو لدی رستو د وفاق هم یو واضحه کړنلاره مخې ته راتلل پکار ده او دا ځکه ضروری هم ده چې د وفاق او صوبایي حکومت ترمنځ بیلتون رامنځته نشي. نو باید چې داسې اقدامات وکړي شي چې ناټو سپلای هم خلاص کړي شي او ډرون بریدونه هم ودرول شي. بل پلو ایکسپریس ورس پڼخ پلې ادریه کې وایي چې د تیر اوږدې مودې راهیسې ایران او امریکا د یو بل دښمنان وو خو اوس په تیزی سره حالات په بدلیدو دي کوم چې با نه یوازې د دوه ملکونو بلکې د ټولو سیمې د پاره ګټه وروي. ادارې وړاندې وایي چې همداسې حالاتو کې ایران کې د اقتصادي تعاون تنظیم د خارجه چارو وزیرانو غونډه هم روانه ده چې پکې پاکستان او ایران د ګیس پایپ لاین منصوبې زر تر زر مکمل کولو او خپل منځي اقتصادي اړیکې نور زیاتولو باندې اتفاق کړی دی او یقینا دا منصوبه د پاکستان لپاره لوی اهمیت لري او د تکنیکی کمیټې په غونډه کې به د دې په مختلفو اړخونو غور وشي. کوم چې لا نورخه خبره ده. ادارې اخیره کې د اقتصادي تعاون تنظیم په اهمیت لیکي چې د سیمه ایزو ملکونو خپل منځي تجارت یوازې 380 ارب ډالر دی خو بل طرف ته د دوی نورې نړۍ سره تجارت 811 ارب ډالر دی. اوس ضرورت د دې خبرې دی چې سیمه ایزو ملکونو د نړیوال تجارت په ځای خپل منځي تجارت ته اهمیت ورکړو او د زړه د اخلاصې د اقتصادي تعاون تنظیم په فیصلو عمل وکړو نو ورسره به د تجارت ډیر زیات شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه د امنیتی او دفاعي تړون په اړه یو خطرناک لوبه کوي. دغه د امریکا لپاره په افغانستان کې په ستراتیژیکي لحاظ په وروستو تلل دي او دا ډیر زیان رسولی شي. دواړه غاړې پر یو بل تورونه هم لګوي چې د افغان سیاستوالو د یوې لویې برخې د خوښۍ مخه یې نیولې. که چیرې دغه تړون لاسلیک شي نو د 2014 کال وروسته به په لږه شمېره کې امریکایي عسکر په دغه هیواد کې پاتې وي. خو ولسمشر کرزی وایي دی به دغه کار د اپریل د ولسمشرۍ د ټاکنو وروستو کوي. واشنگتن پوسټ لیکي اوباما انتظامی هم په دې لړ کې غیر مناسب رویه خپله کړې او د دغه تړون لپاره د دسمبر 1 نیټه ورکړې او دای هم ویلي کچېرې کرزی دغه تړون لاسلیک نه کړ نو دوی به په را روان کال کې خپل ټول عسکر له افغانستانه وباسي. له دې سره به نه یوازې افغان امنیتي ځواکونه د زیاتو مشکلاتو سره مخ شي ځکه چې دوی نور ټریننګ او پوځي مرستو ته ضرورت لري، بلکې ورسره د هغه بلیونونو ډالرو مرستې ورکول به هم په خطر کې شي چې امریکا او نیټو هیوادونو له وړاندې نه افغانستان ته د ورکولو غوښتنه کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم ځینې امریکایي چارواکي دعوه کوي چې یو مستحکم افغانستان سره نوره ستراتیژیکي دلچسپي نه لري، خو امریکا به هم په دې کې ډېر څه وبایلي. د 1200 کالو د جګړې وروسته د دوی کمزوري او نازکې ګټې چې پکې نږدې 2300 امریکایانو خپل ژوند هم له لاسه ورک. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي ایران غواړي د تیلو له کمپنیو سره رابطې پیل کړي او د ایران د تیلو وزیر د نړیوالو سره په دې اړه خبرې شروع کړي، ځکه چې د ایران ولسمشر حسن روحانی غواړي هیواد یې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو وروسته د بهر ملکي کمپنیانو سره کار وکړي. د ایران د تیلو وزیر نړیوالې میډیا سره په خپل لومړنۍ مرکه کې وایي دوی غواړي هغه کمپنۍ چې د 1990 په لسیزه کې یې د امریکایي بندیزونو باوجود په دغه هیواد کې کار کوو بیرته یې په ایران کې کار کولو ته راوغواړي. نړیوالو کمپنیانو په دې تیرو کلونو کې په ایران کې د بندیزونو له امله کار پریښود، چې دغه سره ایران د اقتصادي مسلو سره مخامخ شو. د توانایي نړیواله اداره وایي د 2013 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د ایران د تیلو برآمداد د ورځې د 2 میلیونو بیرلو نه 1.1 میلیون بیرلو ته ښکته شول او اوس ایران غواړي نړیوالې کمپنۍ بیا په دغه هیواد کې کار کولو ته وهڅوي.
فرخنده وزیر وا چې نړیوالو مطبوعاتو ته یې کتنه کړې وه.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، ایرانی ولسمشر حسن روحانی د نړۍ لشپګو ځواکمنو هیوادونو سره د ایران لنمحاله تړون ستایل دي. دا تړون د تهران اټومي پروګرام په اړه دی چې غرب یې لانجمن او ایران یې سولیز بولي. روحانی پر ایرانی دولتي ټلویزیون د وینا پر وخت ویلي چې یو بشپړ تړون تر رسیدو ته لا هم اوږده لار پاتې ده. په دې اړه نور تفصیل پامیر ساحل اورو.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی د خپل حکومت سل ورځو پوره کېدو په مناسبت په ټلویزیون وینا وکړه. روحانی ویل په نړۍ او ایران کې ځینې داسې قوتونه دي چې د اټومي پروګرام په اړه د شوي دې تړون مخالفت کوي، خو د ژمنه وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره به خبرو ته دوام ورکوي چې خپل هیواد له مالی بندیزونو خلاص کړي. دی وایي په نړۍ کې ځینې داسې کسان دي چې هڅه کوي اټومي مسله هواره نشي. دا هم ممکنه ده چې ځینې کسان د هیواد دننه هم شته چې د ماشومانو په څیر عمل کوي. د هیواد دننه موږ د کورنیو موضوعاتو په اړه ښه یووالی او پیوستون وینو. روحانی دا هم ویل چې له دې تړون سره به اسرائیل یوازې شي. په سیمه کې اسرائیل د ایران مخالف دی چې د تېرې یکشنبه پر ورځ په جنیوا کې د اټومي پروګرام په اړه د تړون سخت مخالفت کړی و. د امریکا ملګرو سعودي عرب او په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند ځینو غړو هم د دې تړون مخالفت کړی دی. دوی دریځ لري چې ایران ته باید د خپل اټومي پروګرام د جاري ساتلو اجازه نه وای ورکړل شوې. دوی وایي اوس پر ایران د نړۍ فشار هم کمزوری شوی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما دا دریځ رد کړی دی او ویلي دي چې له دې تړون سره به د ایران د اټومي وسلو جوړولو هڅې په شا شي، له دې سره به امریکایي امنیت قوي شي او ایران او غرب ته به موقع ورکړي چې د لسیزو بې باوري ختمه کړي. ایران د غرب تورونه ردوي چې ګواکې اټومي وسله جوړوي. په تړون کې ایران ته د شپږو میاشتو وخت ورکړل شوی دی. په دې وخت کې باید د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د باور زیاتولو هڅې وشي او د یوه بشپړ حال په اړه به خبرې وشي. ایراني ولسمشر روحاني په خپله وینا کې ویل پر ایران بندیزونو د دې هیواد اقتصاد ته تاوان رسولی دی. البته دا خبره یې رد کړه چې ګواکې د ایران ټول اقتصادي مشکلات د بندیزونو له کبله دي. په ایران کې تر نړیوالو بندیزونو وروسته ګرانی 40% زیاته شوه او د بیکاری کچ له 10% پورته شو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو، د برتانیا وای ګارډین رسپانې په لیکنه کې راغلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو په موده کې د دغه هیواد د ښځو وضعیت یو څه ښه شوی، د دوی پر وړاندې لا هم د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. په لیکنه کې د افغان میرمنو په حواله ویل شوي چې د خپلو حقونو په ټولنه کې د موثرې ونډې غوښتونکي دي. د دې مقالې غټکی انیسا اجمل اوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په 2001 کال کې د طالبانو د واک ختمېدو وروسته د افغان ښځو په واک کې راوستل د نړیوالې ایجنډې یو برخه وه. که څه هم د لسو کالونو وروسته په دې کې پرمختګونه شوي، خو د کمزوري سیاسي ارادو او د واک د انتقال د عمل سره سره دا پوښتنه هم راپورته شوي چې آیا دا پرمختګونه به پر ځای وساتل کېدای شي او دا به د افغان ښځو پر ژوند څنګه اغېز وکړي. ورځپاڼه لیکي د ښځو په وړاندې تشدد اوس هم زیات دی. 80% ښځې د حقونو لوی سرغړونې سره مخامخ دي چې د ټولنې هغه پیچلو حالاتو سره تړاو لري چې نړیوالې ټولنې یې د حل کولو ژمنې کړې وې. پر خصو د تشدد په اړه د څېړنو یوې ادارې افغانستان ریسرچ اینڈ ایوالویشن یونټ جینیفر بګاپور وایي چې د ښځو او سړو په کارونو کې ونډه هغه وخت مؤثره کېدای شي چې کله دا د ښځو او سړو دواړو لپاره د کار کولو یوه طریقه یا ستراتیژي جوړه شي او د هغې تعلق یا تجربې که هغه ټولنیزې، اقتصادي او یا سیاسي وي په پروژو او ستراتیژیو کې شامل کړل شي. دروسپانې په خبره دا ارث دی نه صرف په حکومتي ادارو کې شامل کړل شي بلکې په شخصي کې هم. ګارډین لیکي ځینې مدني ټولنې د خلکو په فکرونو کې د بدلون راوستلو لپاره کار کوي او د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیشن مقامي مشرانو سره یو ځای کار کوي. ورځپاڼه لیکي په موجوده وخت کې دا مهمه ده چې د امن په بهیر کې د ښځو آواز شاملول صرف یو علامتي اشاره نه، بلکې دوی لا په دې کې پوره برخبر کول پکار ده. دی ګارډین لیکي د ښځو په وړاندې تشدد په رښتیا هغه وخت ختمېدای شي چې افغانان په پرمختیایي کارونو کې د ښځو جنکو د شاملولو اهمیت وپیژني. په افغانستان کې په ښځو کې داسې یو احساس دی چې ګنې په تیرو لسو کالونو کې صرف د سړو غږ اورېدل شوی دی او په راتلونکي لسو کالونو کې د ښځو آواز واورېدل شي. افغان ښځې وایي چې په ټولنه کې د دوی حقونه، ضرورتونه او ونډې د خوندي وساتل شي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشحاله یم، یو خپه مې خپل وطن پسې ته خوشحاله په دې چې سکولو مو سبب
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېر نه نه لري خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلې
اوریدونکو، په افغانستان په خوست کې یو شمېر میرمنو د مدني ټولنو خزینه فعالانو پرون چهارشنبه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې له افغان دولت او د ټولنې د نارینه قشر څخه وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د شته تاوتریخوالي په مخنیوي کې ونډه واخلي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
په خوست کې د ښځو د مدني بنسټونو فعالانې وایي چې په نوموړي ولایت کې د کورنیو لخوا د نجونو د زده کړو په لاره کې یو شمېر ستونزې، هغوی لوړو زده کړو ته نه پرېښودل، په دښمنیو او بدیو کې د ښځو ورکول، د حکومتي وظیفو څخه د دوی ګوښه ساتل، له شرعي حقونو او د پلار د میراث نه د دوی محرومي، دوی ته د خبرو او نظر د اظهار د حق نه ورکول، د ټولو مسئلو د ښځو او پیغلو په ټولنیز ژوندانه بد اغېز کړی دی. په خوست کې یو شمېر میرمنې او د مدني ټولنو فعالانې چې د چهارشنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تاوتریخوالی د پای تر رسولو د نړیوال ورځې د مانځنې په مخه راغونډې شوې. له دولت او د ټولنې د نارینه قشر څخه وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د شته تاوتریخوالو په مخنیوي کې ونډه واخلي. د ښځو چارو رئیس خاور امیری په خپلو خبرو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې بیلګې داسې یادې کړې: په سویل ختیځ زون کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړي زرمینه شمس ویل چې په وروستیو میاشتو کې یوازې په سویل ختیځ زون کې د ښځو سره د تاوتریخوالو 144 قضیې ثبت شوي دي.
په دې ولایتونو کې هم موږ په تیرو څو میاشتو کې 144 داسې پیښې لرو چې دا پیښو کې ناموسي قتل، ځانوژنه، وهل ټکول، له کوره شړل، په زور زیاتي سره واده کول شامل دي.
د مدني ټولنې فعال نادبیبي عمري په خپلو خبرو کې د ښځو د زده کړو د ترلاسه کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. وی ویل دې سره به د ښځو په ستونزو کې کموالی راشي.
که موږ خویندې ته دا اجازه د موږ ورونه ورکړای شي، هغه مدرسې ته پرېږدي، دینی تعلیمات پوه کړي، عصري زده کړې پوه کړي، زموږ هغه برکام شي، زموږ ستونزې برکام شي.
د یادونې وړ ده دا وخت له 2 میلیارډو څخه زیات انسانان د ځمکې په کره کې ژوند کوي چې نیمه برخه یې ښځې جوړوي. او د ملګرو ملتونو د راپورټ له مخې په هر 3 ښځو کې یوه یې له تاوتریخوالي او زور زیاتي سره مخامخ ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
دوست په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د پاکستان د قبایلی او نیمه قبایلی سیمو خلکو استادو پرون په پیښور کې د خبری غونډې پر مهال د فاټا سیکرټریټ پر چارواکو د بډو رشوتونو غستو تورونه ولګول. د دوی په خبره یادي حکومتي ادارې ته له بهرنیو هیوادونو ورکړل شوي پیسې د فاټا او اف آر خلکو د خیر ښېګړې لپاره نه دي لګول شوي. نور له پیښوره د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې
د قبایلی سیمې بیلابیل ایجنسو او اف آر اوسیدونکو پیښور پرس کلب کې یوه خبري غونډه وکړه. د اف آر پیښور سره تعلق لرونکي رحمان افریدی د غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې کوم بهر ملکی پنګ په قبایلو او اف آر کې د لوبو د تعلیم او نور پرمختګ لپاره راځي تر اوسه پکې لږې ډېرې په قبایلو کې لګولې شوې دي، خو ولې په فاټا سیکرټریټ یې تور ولګو چې د فاټا لپاره خدا محکمه جوړه کړې شوې ده، خو ولې د فاټا لپاره راغلي ټولې پنګې دوی په نورو ځایونو کې لګوي. انجینئر تورګل چې د فاټا کوارډینیشن کونسل مشر دی وایي چې باید د فاټا لپاره راغلي د پرمختګ پنګ په قبایلو باندې ولګول شي.
فاټا سیکرټریټ څوک دی؟ هغه د قبایلو فند ورته راځي، د قبایلو کوم انتظامی کارونه د غویلات کې دی، هغه د فاټا لپاره نه کوي، هغه د قبایلو لپاره نه کوي. هغه دلته په عربونو روپۍ دلته په خبر کې په نورو صوبو کې لګي، نو د موږ مطالبه ده، د موږ خواهش ده چې ار څنګه طریقې وي چې کوم فند راځي هغه د پکار دی چې د قبایلو د ترقې لپاره استعمال شي.
د فاټا ان جی اوس کنسورشیم سره تعلق لرونکي زرلی افریدی ویل چې په قبایلو کې دغه پرمختیايي کارونه نه کېدول وجبه د فاټا ولس او په خصوصي توګه ځوان کول نور هم رسته پاتې شي.
په کار د شي فاټا کې په سکولم پیسې ولګي، په هیلث هم ولګي، په سپورت هم ولګي، او کومه خاص کردا فندونه سپورت سره ریلیټډ فندونه دي، او موږ وایو چې دا یوت په هیلثي اکټیویټیز کې موږ انوالو کو چې دا خبره امن طرف ته لاړ شي. نو چې اوس ترقې نه، سړک نه، سکول نه، کالج نه، هسپتال نه، سپورٹس ایکٹیویٹی نو بیا خلق سکئی
ولی هم پدې حقلم چې کله د فاټا سیکټر د مطبوعات سانګې مشر یا میډیا ډایریکټر تاشفین حیدر سره تماس ونیول، نو هغوی مشال لیډو ته د ټلیفون د لارې وویل چې پدې باب لخوا یا د فاټا سیکټری پی این ډی ظاهر شاه سره یا ای سی ایس فاټا سره خبرې وکړي او دوی نه کول غواړي. ولی د ایډیشن چیف سیکټری فاټا مرستیالي وویل چې هغوی په یو میټینګ کې مصروف دي. بلخوا چې کله سیکټری پی این ډی ظاهر شاه سره تماس ونیول، نو د هغه وینا وه چې باید میډیا ډایریکټر سره تاسو پدې حقله تماس ونیسئ. خو ولی د فاټا سیکټریټ لخوا چا هم پدې حقله باندې خبرې اترې ونه کړې.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
اوریدونکو، د پاکستانی خبریالانو دریم قومی کانفرنس 13 ورځ په اسلام آباد کې وشو، چې پکې د ملک د مختلفو سیمونو ګډون کوونکو خبریالانو د دغه هیواد پر حکومت زور راوړل چې معلوماتو ته د رسیدګۍ په حق لا جوړ شوی قانون دی عملي کړي او په دغه لړ کې موجودې نیمګړتیاوې دې له منځه یوسي. هم له اسلام آباد پرې د مشال ریډیو د خبریال رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې قومي خبریالانو کانفرنس کې غوښتنه وکړې شوه چې نه صرف معلوماتو ته رسائی قانون دې زر تر زره عملي کړي شي، بلکې اولس ته دې صحیح معلومات هم ورکړي شي. د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې دریم قومي خبریالانو کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک د مختلفو سیمو سره تعلق لرونکو خبریالانو ګډون وکړو. کانفرنس ته خپل وینا کې د خبریالانو وینا وا چې اولس ته په وخت او صحیح معلومات رسول د دوی حق دی او صوبایي حکومتونو سره سره وفاقي حکومت له هم پکار دي چې معلوماتو ته رسائی قانون عملی کړي او چې پکې کمی کمزوریانی دي هغه دې ختم کړي. د کانفرنس تابعیا کوونکی تنظیم انډیویجوال لینډ مشر ګلمینا بلال د کانفرنس په حق لا مشال ریډیو ته وویل،
موږ هر کال دا کانفرنس کوو، ته معنی ټریننګ کوو، نو دا مرګړی چراغلی دی راټولنه چنندا هغه مقصد دار دی چې دای راشي او دای موږ ته فیډبیک ورکړي چې تاسو ټریننګز نور څنګه فردر امپروو کولی شي. موږ دام کوشش کولې ګیو چې کمی هغه رپورټ چې کمی چمن کې ناشته یا کمی منډي باودین کې ناشته هغه چې کمی مشکلات دي هغه د اونرستا
د خبریالانو تربیت کوونکی غیر سرکاري ادارې سیویک ایکشن مشر عدنان رحمت وایي چې اولس ته معلوماتو ته رسائی په حق لا په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې قانون جوړ کړی شوی دی د کم لاندې چې اوس خلک کولی شي چې متعلقه ادارو نه معلومات ترلاسه کړي.
آج سے کچھ عرصے پہلے تک تو یہ قانون ہی نہیں تھا، اب اس کو بنیادی انسانی حق
دنن نس مدو وړاندې پورې خدا قانون هم نه وو، خو اوس معلوماتو ته رسائی لپاره دا قانون د انسان بنیادی حق وګرځولې شو. زموږ ملک چې کوم حکومتي افسران دي نو هغوی خو معلومات نه ورکوي، خو د دې قانون تر لاندې اوس موږ دوی مجبورولی شو چې معلومات راکړي. تر څو چې خلکو ته د دې قانون په حق لا دا غه ورکولو خبره ده، نو دا د مطبوعاتو کار دی چې خلک ترې خبر کړي.
خبریال شمیم شاهد وایي چې معلوماتو ته رسائل لپاره قانون خو جوړ شو، خو دې کې اوس هم ډېرې کمزوریانې موجود دي.
د میډیا نه زیات ذمہواری په چارواکو باندې ده، ځکه چې موږ قوانین چې کوم دي هغه دومره مختلف دي چې دا غي کې ته دقیق معلومات نشي راغسته. لکه نن سبا ډیر زیات شور کیږي رائټ ټو انفارمیشن، خو هغه چې کوم د آئینی شک د لاندې نه پاره کې دا لیکي چې دا انفارمیشن دې سړي حق ته، خو چې دا په دې شرط چې دا د ملک د سلامتیا خلاف نه، د اسلام خلاف نه، نو زما دا خیال چې پاره قانون مطابق په یو لاس باندې حق ورکي او په بل لاس باندې هغه حق اخلي.
یاد دی وی چې معلوماتو ته رسائی قانون په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې عملی کړی شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د قانون مطابق هر یو وګړي ته معلومات ورکولو لپاره متعلقه سرکاري اداره پابند ده چې لس ورځو کې ورته غوښتل شوی معلومات ورکړي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، د عوامي نېشنل پارټۍ په خوانی صوبایي مشر او د خان عبدالولي خان کونډې میرمن نسیم ولی خان یو ځل بیا د عملی سیاست پیلولو اعلان کړی دی. ویلي دي چې د اسفندیار ولی خان، اعظم هوتی او حیدر هوتی نه علاوه د یاد ګوند ټول زاړه او نوي غړي له دې سره رابطه کولی شي. نوموړي دا څرګندونې پرون په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وکړې چې زمونږ خبریال پرې دا رپورټ راکوي.
دا شروع پر از میرمن نسیم ولی خان د خپل ملګرو سره په پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه وکړه او وی ویل چې د هغه عمر او صحت د دې جوګه نه دی چې د یو ګوند په عملی توګه مشري وکړي، خو هغه غواړي چې د باچا خان او ولی خان د ګوند زاړه او نوي ملګري بیا راغون کړي او د دې لپاره به هغه ډیر زر یو لوی جرګه راغواړي.
یقینا مونږ خلک چې خپدي مرغور دي دا غیت پس مونږ ضرور ته پوسټ کوو.
میرمن نسیم ولی خان وویل چې اسفندیار ولی خان، اعظم هوتی او د هغه زوی امیر حیدر هوتی د پاره په عوامین شل پاټه کې حزه نشتا.
ما خو درې کس یاد کړی دي چې هغه بني چې او اعظم هوتی دي سما په سیاست کې، یو با اسفندیار خان ني او یو با حیدر ني، ځکه چې دا داسې خلک دي چې بے داغ نه دي او پچا کې داغ دي او کچو اسې بدنام یو ارث دي خلو بټول د دین روانه ده.
میرمن نسیم ولی خان اول چې هغه د عوامین شل پاټه پخوانی صوبائی عمومی منشی فرید طوفان سره سره ټول زاړه او خفه ملګرو ته یو ځل بیا بلنه ورکوي چې خپل ګوند ته واپس راشي. دا یادونه ده چې میرمن نسیم ولی خان سره د خبري غونډې په مهال دا غین وسی او د سنگین ولی خان زوی لونګین خان، پښتون کمپرس عبدالرحمن خان، پخوانی ایم پی ای عاطف الرحمن او د پښتون سن فیډریشن پخوانی مشران منصور دورانی، ارشاد تندر او ذاکر باچا او نور د عوامی نیشنل پارټی غړي موجود وو.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون باچا سره اوریدل شي.
اوریدونکو، د افغانستان د اوسنۍ ادبیاتو اتم ملي جشن د نومبر په 20مه نیټه یعنی پرون په جلال آباد کې پیل شو چې نن د دویمې ورځې لپاره به هم دوام وکړي. په دغه اړه د جلال آباد د مشال ریډیو د همکار په دې رپورت کې تفصیل راکوي او تر هغه وروسته اوریدونکو له سندرې هم تاسو خوند اخلي.
د وسنی ادبیاتو او سولې د دغه جشن تابع د المان فرهنګي مرکز یا ګویته انستیتوت کړي چې د دغه هیواد په کچه نوموتو شاعرانو، لیکوالو او ادیبانو پکې ګډون کړي او خپل نظریات به د مقالو او ویناو له لارې سره شریکوي. د ګویته انستیتوت د فرهنګي چارو مسول ابراهیم هوتک د دغه جشن د پرانستې پر مهال وویل:
موږ هم دی هم باس کوو چې زمونږ افغاني ادبیات څونه سولېز پیغام لري او څه کولای شو چې دغه پیغام نور هم قوي کړو. نو د دوه ورځو په لړ کې به موږ دلته بیلابیل مقالې اورو او بحثونه به وي، پریکړه لیک به صادرېږي. د دې تر څنګ موږ یو نندارتون لرو چې د ښاغلي ارباب صاحب د هغه د افغانستان د نامتو لیکوالو، شاعرانو، شخصیتونو پوترې نقشي. د شپې له طرفه هم پروګرام لرو، دلته به مشاعره وي او په آخر ماښام به انشاءالله ټنګټکور موسیقي ولرو.
د ننګرهار والي مولوي عطاولا لودین د ولسمشر حامد کرزی د پیغام د لوستو ترڅنګ په خپلو خبرو کې وویل چې د شاعر او لیکوال غږ د سولې پر اوستو کې ډېر مرسته کولای شي.
همدا صلح ده چې د نورو فرصتونو ترڅنګ شاعر، ادیب، لیکوال او فرهنګیانو تر دې زمينه برابرې دي. څنګه وکولای شاعر په داعي اواز خپل هغه ملیتونو ته ورسوي چې هغه لا په دې برخه کې د ذهن روښنايي نه لري؟ شاعران ډېر رول لوبولی شي.
د افغانستان د رادیو ټلویزیون رئیس زرین انزور وایي چې د ادبیاتو د ودی او پراختیا لپاره دغه شان سیمینارونه لارې چارې برابرول شي.
دغه سیمینارونو ته سړی باید ادبیاتو کې د بدلون په سترګو نه ګوري، خو یو عمده ارزښت په دې کې دی چې لیکوال سره د نزینه ګوري، لیکوال یو بل سره پیژني، یو د بل آثارونه خبريږي، یو د بل ستونزونه خبريږي، ممکنه ده چې سوجي سره شریکي کړي. د ادبیاتو د لپاره دغه مناسبتونه د ودی لارې برابروي.
لیکوال او منتقد استاد نجیب منلی په دې باور دی چې دغه شان لوی غونډې په ټولنه مثبت اغېز پرېباسي.
دوه کاله مخکې جشنواره د ماشوم ادبیات توقف شوې وه، دا غینه وروسته د ماشوم ادبیات په افغانستان کې وغوړېدل. تیر کال د ښځو ادبیات باندې خبر وشو. سګنې جشنواره د سولې په باره کې ده، سوله او ادب. دا امید به یو څه غټي چې سره د ادبیات نه دا تقاضا وکړي چې سوله راولي، مګر خدای دې وکړي چې که ادب سوله نشي راوستلی، سوله ادب راولي.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مشر عبدالله غفور لیوال بیا وایي چې کومه ټولنه چې تاوتریخوالي ځپلې وي هلته ادبیات او هنرونه مرسته کوي چې ټولنه له بدبختیو څخه راوباسي.
هیله لرم چې دغه غونډه وکړی شي زموږ ادبي بهیر او زموږ هنري بهیر دغه مهم او اساسي مکلفیت او تعهد ته متوجه کړي، څو زموږ ځوان نسل په دې وپوهېدلی شي چې څومره لوی رسالت په هنر او ادبیاتو کې د دوی تر مخې پروت دی.
په دغه جشن کې پر مقالو، بحثونو او د کتابونو د نندارتون تر څنګ ځینې تفریحي پروګرامونه لکه سټیج ډرامه، هنري فلم، مشاعره، انځوریز نندارتون او موسیقۍ ته هم ځای ورکړل شوی دی.
چار مشاغ